السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمري حمیرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم سرګندونی د کاشغر گوادر اقتصادي لار په موضوع کاربندي زغونډي د پاکستان بارنو چارو سلاکار او چین بارنو چارو وزیر سرګندونی د ښځو حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیمونو غوښتنې د شمالي وزیرستان کډوالو صورتحال او د افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم تر خبرو خاول خبرونه ویان پامیر ساحل.
پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پاخه غړي په توګه د هند نوم ورته د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې سوداګرانو د کاشغر گوادر لار بدلولو حکومتي پلان پر ضد د کاربندیز اعلان کړی دی او د اروپای ټولنې مشرانو ویلي په ختیځ اوکراین کې په بشپړه توګه د اوربند تر عملي کېدو باید پر روسیې بندیزونه برقرار وساتل شي. بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره ماخام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. بیان وایي شریف اوباما د هند پاخه غړیتوب په اړه خپل اندېښنو خبر کړ. بیان زیاتوي وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل هند ځکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پوخ غړی نشي جوړېدای چې د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو یا قراردادونو پابندی نه دا کړی. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندي اعلان کړی چې په نتیجه کې د گوادر کاشغر اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستان او پنجاب ته اړول کیږي. یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کاربندیز ملاتړ کړی دی. هلته د سوداګرانو استازو نن مشال راډیو ته ویل چې د جمعې تر لمانځه وروسته دوی په کوټه کې احتجاجي لاریون هم کوي. تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان کې سیاسي ګوندونو سوداګرانو بیلابیلو ټولنو او دینی عالمانو هم د گوادر کاشغر لار له پښتون میشته سیمو د اړولو پلان پر ضد غونډه وکړه او د پلان نه بدلولو په صورت کې د وفاقي حکومت پر ضد د لویو احتجاجونو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وایي لار یې نه ده بدله کړې. د پاکستان پوځ داوا کوي چې د پېښور پر سکول د برید په تور 12 مشکوک کسان نیول شوی دي. تیر ورځ په راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال د پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه وویل په دسمبر کې د پېښور پر سکول په برید کې د ککړې ویش کسیزه ډلې پیژندګلوي کړې ده. د داوا وکړه چې لډلې نه کسان وژل شوي، شپږ په پاکستان او شپږ په افغانستان کې نیول شوی دي. باجوه وویل په نیول شویو کې یو حکومتي کارکونکی او بل سرکاري امام مولوي عبدالسلام هم شامل دی چې پر سکول ځانمرګي برید کوونکي یې په خپل کور کې ساتلي ول. نو ویل که څه هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره د بندیانو تبادلې تړون نه دی لاسلیک کړی، خو هیله مند دی چې کابل به نیول شوي کسان دوی ته وسپاري. د پاکستان پوځ بیان زیاته کړه چې په پاکستان کې نیول شویو کسانو خپل جرم منلی دی او ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله ورته پر سکول د حملې امر کړی وو. د خبري غونډې پر مهال جنرال عاصم باجوه دا ونه ویل چې مشکوک کسان کله او د افغانستان یا پاکستان له کومو ځایونو نیول شوی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له قوله خبره شوی هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پاکستان له افغان حکومت او ناټو سره په همغږي د افغانستان پر خاوره په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو وضاحتي بیان کې ویل چودري نثار د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ او همغږي زیاتېدو په اړه خبره کړې وه چې رسنیو په ناسم ډول خبره کړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د افغان ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی کابل خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کوي چې د افغانستان پر خاوره به یوازې افغان ځواکونه عملیات کوي او بل هیڅ هیواد ته به د دې کار اجازه نه ورکوي. بیان زیاتوي افغان او پاکستاني ځواکونه هیڅ کله په ګډه په افغانستان کې عملیات نه دي کړي. روغتیایي چارواکي وایي په کوټه کې یوه اتکلنه ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې. د کوټې د بولان میډیکل کالج روغتون ډاکترانو بیګا ویل زهره 13 ورځ په ټپي حالت کې روغتون ته وروړل شوې وه چې وروسته مړه شوه. د روغتون یوې ډاکټرې عائشه فیض مشال راډیو ته ویل پر ماشومې لومړی جنسي تیری شوی و او وروسته یې په چاړه غاړه پرې کړل شوې، خو د پولیسو یو مشر عاصم او د ماشومې کورنۍ وایي پر زهره تیری نه دی شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپلو قومندانانو ته له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي ویګا د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. دی وای زموږ هیڅ یو انتخاب هم د سرتیرو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. هغه انتخابونه چې ما د خپلو مشرانو سره ورباندې خبرې کړي دي، د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د نرمۍ سپارښتنه کوي. جنرال کیمبل ویل دی په خصوصي توګه د روان کال اوړي ته اندېښمن دی، ځکه چې دا ځل به افغانان په بشپړه توګه د جګړې ټولې چارې په خپله پر مخ یوسي. اروپایي ټولنې په ختیځ اوکراین کې د سولې تړون په اړه د احتیاط څرګندونه کړې ده. بیګا په برسلز کې د غونډې پر مهال د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې تر دې مخکې چې په مارسکو د لګیدلو بندیزونو نرمولو په اړه غور وشي، باید په ختیځ اوکراین کې د اوربند درناوی وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په اوکراین کې د سولې لپاره دا ډېره مهمه ده چې فشار ته دوام ورکړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د بیلاروس له پلازمېنې مینسک څخه د ستنېدو پر مهال وکړه. د هلته د سولې په هغه تړون کې د منځګړي رول ترسره کړ چې پکې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند هغه سیمه له درنو وسلو خالي کولو او سیمې ته د پراخ واک اختیار ورکول شامل دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ توسک ویل دوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ښه نیت محدود باور لري، نو ځکه باید پر روسیې د بندیزونو په اړه خپله پریکړه برقراره وساتي. د اوکراین سولې په اړه تړون تېره ورځ په مینسک کې وشو چې تر مخه یې د یکشنبه یا اتوار له ورځې په ختیځ اوکراین کې اوربند عملي کیږي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهال خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسې له رابعې اکرم خانه د موسم حال او د کرنسو به یې اوري.
نن د پېښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 26.90 روپیه اخیستل کیږي او په 19.45 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 19.08 روپیه پیسی او په 19.50 روپیه او یو افغانۍ په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.02 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، خو بعض ځایونو کې به وریځ هم وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 24 او 6 او په کوټه کې 22 ریکارډ شوی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم وای د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د هند مستقل غړیتوب ورته د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې سوداګرانو د چین پاکستان اقتصادي لار بدلولو پر ضد کاربندیز اعلان کړي. هلته د قبایلي سیمو اوسیدونکي وای د لار بدلول به پر قبایلو هم زیات اغیز لري.
دا روټ کا بدل شولی دغه ډایریکټلی اثرات د قبایلي علاقې خلک بنهغه کیجینګ دا ډیر اسماعیل خان روټ نه دی، دا ډایریکټ روټ د وزیرستان دی.
پاکستان او چین د اقتصادي همکاري پر زیاتولو سلا شوې دي. د شمالي وزیرستان کډوال وای پولیس ور باندې تشدد کوي او رشوت ری اخلي.
یو کاز په غنم شلون ده پر تو کا پریتا او یو وینې پر اونې شو دا په میز باندې تشدد شو رزونه
د کوم چې د 1000 روپیه باندې ټوکنو کې دا سه اس قسم خبره نشته.
په خبرونه کې تبصری او شننې هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. ویګا د وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پخپور شوی بیان کې راغلی. هغه دا خبره ماخام له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه چې په اړه ریاض موسخی له اسلام آباد معلومات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی بیګا امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نیمه غنټې نه زیاتې روانو خبرو کې په دوړخیزه چارو، پاکستان کې روان د ترهګرۍ په ضد اقداماتو او افغانستان په صورتحال تفصیلي خبرې وشوې. پاکستانی وزیر اعظم یو وار بیا امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې پاکستان نه غواړي هندوستان د ملګری ملتونو سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي، ځکه چې هغه په خپله د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی کوي. د خبرو دوران پاکستانی وزیر اعظم د نیوکلیر سپلایر گروپ ممبر جوړېدو خواهش هم سرګن کړو. د یادونه ده چې تیر میاش امریکایي صدر د هندوستان سفر کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ په ډیرا اسماعیل خان کې سیاستوالو، سوداګرانو او دینی عالمانو د وفاقي حکومت هغه پلان پر ضد غونډه وکړه چې په نتیجه کې د چین او پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول کیږي. تر غونډې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د قومي اسمبلی پخوانی ډیپیوټي سپیکر فیصل کریم کندی ویل دا کار د پنجاب خوشحالولو لپاره کیږي. سیاسي مشرانو او سوداګرانو ویل که حکومت خپله فیصله بدله نه کړه نو دوی به په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي چې په لړ کې به لومړی لاریون د یکشنبه یا اتوار په ورځ کیږي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې اورو.
د شپږم په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د سیاسي ګوندونو، تجارتي سماجي تنظیمونو، د مشرانو، مذهبي عالمانو او د دانشورانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود دغه مشرانو د وفاقي حکومت دغه پرېکړه په سختو ټکو کښې وغندله چې د کومې له مخې به د چین کشغر نه د پاکستان ګوادر پورې سړک د پښتونخوا بلوچستان په ځای په سیند پنجاب کښې تیریږي جوړېږي. د غونډې په وروستون کښې د پاکستان قومي اسمبلی مخشنی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډی مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
چاینا نه پاکستان چې کوم ګوادر ته پورټ ته چې کومه لاره روانه وه هغه ما د انجینیرز په کار کړی او دا یو نقشه باقاعده جوړه شوې وه. اوس د حکومت چې کړي چې دا نقشه بدلولو دپاره یو 1200 کیلومتر زیات روټ صرف میجورټي پنجاب سه خوشحالولو دپاره چې دکن هغه چینج کړی ده. مشکل هم دا نه غواړو چې دا روټ چې دا بدل سي. موږ به هر فورم باندې دی باندې چې دا هغه جګړه کړو. بلکې کم روټ مخ چنده چې کوم ډی
یو بل سیاسی مشر شایسته خان بلوچ غوره وکړه چې د وفاقي حکومت دغه فیصله د زغملو نه ده. که حکومت دا پریکړه بیرته وانخسته بیا به د ټولو نه اول دای ځان ته اور ولګوي.
چکی لگیا دی مشرا دی همیشه د پنجاب خبره کړې دی، خیبر پښتونخوا، سندھ، بلوچستان خبره نه کی. نو دې دلته دا روډ دی خان جوب نه علاوه دال دال کتل اولی قسم دی
اتوار پورس گئیز ما لاس بجے د ڈیرا اسماعیل خان ٹاؤن ہال نا یو غٹ احتجاجی جلوس راستلائی شی چکمبا د ڈیرا اسماعیل خان پر ٹولو بازارونو کشے چاکر لگوی. کپ دا ہاں خبرہ سامانا شوا بیا با د بلوچستان د کوئٹا کلا سیف اللہ جوب او د پنجاب د میاوالی د اوسیدون کیو پا ملگرتیا ملاتڑ د صدر وزیر اعظم د کورونو او پا اسلام آباد کشے د اقوام متحدہ د دفتر پا مخمخ احتجاجی مظاہرے کی جی او پلتائی باور تواحلی شی. دا دہاں یادوی چھ پا غنڈاک شی موجود کاسون دی فلائی انسانیت فانڈیشن پا بالانا را غلی و. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تمنٹ دا پاس دو بجو
دا زوانانو غگ
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلورنیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو پرمنو ته غوږیږئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پېښور په سکول د برید په تړاو یې تر دې دمه 12 مشکوک وسلوال نیولي او نه وژلي. دوی وایي چې په دغو 12 نیول شو وسلوالو کې شپږ پاکستان او شپږ افغان دولت په افغانستان کې نیولي چې ډېر ژر به پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستاني پوځ د وایان د وروستو څرګندونو جزئیات له پېښور نه د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کوونکي پیژندلي دي او تر دې دمه یې د هغوی 12 تنه ژوندي نیولي او 9 نور یې وژلي دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د پنجشنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په نیول شوو 12 کسانو کې شپږ په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي او د نورو عاملینو د نیولو لپاره یې عملیات چټک کړي دي. هغه زیاته کړه چې نیول شو تر هغه منلې ده چې دغه برید پلان د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله جوړ کړی او د دې کار لپاره یې ویش کسان ګمارلي وو. د پاکستانی پوځ وایي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو خونځي خونړی برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او تر 100 زیات ټپیان شول. جنرال اسیم باجوا وویل چې تر دغه برید وروسته د پاکستانی پوځ مشر کابل ته لاړ او د افغان اوس مشر او نور سیاسي او پوځي چارواکو سره یې په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو هغو ترهګرو په اړه معلومات ورسپارل چې د پېښور په برید کې ککړ ول. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول زیاد شوی چې خاید دوړ هوا دن لپاره بخې نتیجې ولري.
6 دہشت گرد افغانستان میں بھی پکڑے گئے اے پی ایس اٹیک کے فورن بعد آرمی چیف
دی وای په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته د پوز مشر کابل تلاړ او افغان ولس مشر او نور سیاسي او پوزي مشرانو سره په لیدنه کې ځینې معلومات ورسپارل. تر دې وروسته د دوړ هوا دن استخباراتي ادارو په دې لړ کې ډیر کار وکړ چې په نتیجه کې د غشپک کسانو نیول شو. په دې لړ کې موږ د افغان دولت ډیره مننه کوو زموږ همکاري ورس پرس پراخیدون کې دا چې له عملی دا تر هغه نیول شوې دي. تر دې مخکې بدوی په سرحدي سیمو کې د همکاري نه لرلو له امله په اسانۍ سره فعالیتونه کولای شو خو سې نشي کولای. نیول شوی تر هغه له افغانستان کې دي او تحقیقات پرې روان دي. د باجو په خبره کې سهم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کوم تړون نشته خو موږ هیله لرو چې اوسنی وضعیت ته په کتو به افغانستان د شپږ کسان ډېر ژر پاکستان ته وسپاري. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي مقامات په رسمي ډول د افغان ملي امنیت لخوا د پېښور د برید په تړاو د تروریستانو د نیولو پخلی کوي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې افغان ملي امنیت په افغانستان کې د پېښور د برید په تړاو ځینې تروریستان نیولي دي. اسیم باجوا په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وی ویل چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له ترهګرو پاکه کړې ده او خای په نږدې راتلونکو کې د کډوالو د بیرته ستنېدلو لړۍ هم پیل کړي. پاکستاني پوځ د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه په کې د سلګونو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په خپل اساسي قانون کې تر بدلون راوړلو وروسته پوځي محکمې جوړې کړې. د پاکستاني پوځ ویاندې په اړه وویل چې تر دې دمه په دې هیواد کې نه پوځي محکمې جوړې شوې او دولس قضیه ورته لیږل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
د چین د بارنو چارو وزیر وانګ جی وای کاونډي هیوادونه دی له افغانستان د بارنو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د ویل بیجینګ غواړي چې ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. وانګ جی تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د خبرې غونډې پر مهال هوډ خود چې له پاکستان سره به اقتصادي اړیکې پراخوي. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د چین خارجه وزیر وانګ جی د بهرنو چارو دپاره د پاکستانی وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات وروسته خارجه دفتر کې شریکې خبري غونډې ته د خطاب دوران وویل د پاکستان او چین په سوچ کې په یو شمېر معاملو اتفاق دی او دواړه ملکونه د سیمه ایز امن او اقتصادي ترقۍ لپاره په شریکه کار کول غواړي. د افغانستان د راتلونکي په حق له د یو تپوس په جواب کې د چین خارجه وزیر وویل د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو یا ایساف د وتو وروسته افغانستان په ډېر اهم موړ کې داخل شو. د بګاونډي هیوادونو او نړیواله ورورولۍ ټینګار وکړو چې د تلپاتې امن دپاره د افغانستان سره کلکې مرستې وکړي.
د پاکستان او چین په ګډون به ټول ملکونو له څلور اړخونو کې د افغانستان مرسته کول وي. یوه دا چې هلته دې د شریک حکومت هر قسم ملاتړ وشي او د افغانستان د خاورې او خپلواکۍ احترام دې وکړی شي. دویمه دا چې نړۍ دې افغانستان کې د حکومت سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ مفاهمت لړکې کردار ادا کړي. دریم دې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړی شي کوم چې یو بنیادی ضرورت دی. او څلورم دا چې د افغانستان د نورو ملکونو سره ارتباط کې مرسته وشي. چین په دغه لړکی د هر قسم مرستو د پاره هر وخت تیار دی.
نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان سره د توانایي ریل او روډ په ګډون مختلفو سانګو کې مرسته کوي او دغه لړکه پاکستان چین اقتصادي راهداري لوی مثال دی. هم په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر سرتاج عزیز اوه د منصوبه د پاکستان معیشت کې د ملاد تیر حیثیت لري. نوموړي وایي
دی سربا تجارت او توانائی لڑکے یو مہم لار پیداشی د دوانو ملکون متعلقہ چارواکی پدی منصوبہ کار کوي او دی سرا سرا پندور منصوبو هم کار روان دے ہلے دچ ډیر ضرب دا منصوبہ د کاغذی کاروائی نہ روزی او دغه لڑکی به تاسو عملی ګامونه وینئ او دی سربا نه یوازې پاکستان او چین بلکہ پاکستان او مرکزی اسیا هم په ارتباط کې راشي.
د خبری غونډه دوران دوانو مشرانو دا هم وی چې د چین صدر با ډیر زر د پاکستان سفر کوي خو دغه لړکی دوی سه قسمه نیټه ورنکړه. د یادونه ده چې تیر کال ستمبر میاش کې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو اسلام آباد کې د سیاسي اړیګړي په وجه دغه سفر وزنډول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد لگاوندو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پریښي ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان پر داسې مهال وکړ چې په دې وروستو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. آیا پاکستان رښتیا هم د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون کړی او یای کوي؟ دا پښتنه ګلیاس لکار په هانه سره سیډلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو لپاره صلاحکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو چې په کې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ نه ډډې کولو غک شبي په اړه کارپوهان خوشبین ښکاري. په کابل کې افغان کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د بیان هرکلی وکړو او دوی ویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کولو کې رول ولوبوي. خو نوموړي ویل
پاکستان په خپل بیان کې وایي چې نور د لاسوهنه نه کوم. دا په دې معنی چې ما ته پرونه پورې لاسوهنه کوله اما اوس نه کوم. خو خدای وکړي چې دا بیان چې د خارجه وزارت د مسؤلینو له خوا راوړل ده دا د هغوی سره په تفاهم اوسي او دا بیان یې څه کړی ده. البته دته د هند مملکت هم پکې یاد کړی ده چې زه نه کوم، نور دې هم نه کوي. موږ خپله هیله لرو، دا د افغانستان وګړي هیله لري.
امرالله امان زیاته کړه، پاکستان ته معلومه شوه چې په افغانستان کې سپین بیرغ په تور بدلیږي، نو دا یو لوی ګواښ جوړی دی شي، ځکه تفاهم ډیر ضروری دی او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. بیا په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې باید پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر په اړه منفی سوچ ختم کړي. د لاسوهنې پالیسۍ نه ډډه کولو په اړه رستم شاه مومند وای
دلته مسله دا ده چې دلته پاکستان کې پاور سنټر ډېر دی، نو د هغې په موجودګۍ کې بیا یو فکر وړاندې کول، یو نظر وړاندې کول ډېره ګرانه خبره شي، ځکه چې دا څومره چې ټول چې یو دی یو کنسنسس یو تفاهم ته ورسي، نو هغه فکر به بیا چلے مخکې کی. خو دا اوس پورې یو تفاهم ته نه دی رسیدلی، ځکه چې پاکستان کې اوس هم نه بعض خلکو دا خیال لري چې امریکایي قوت افغانستان نه ووته، نو هلته به چې کوم ریلوي بدامنی براشي ته ویږي چې اوس نه ده.
د رستم شاه مومند په خبره باید په سیمه کې د امن لپاره له افغانستان سره په مستقیم ډول مرستې وشي او په دغه هیواد کې د روان اړی غړي حل راوستل شي. بلخو د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر له مشال لړی سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې دا ښه پیل دی، خو په دې کې نور ډیر زیات کار کول پکار دي. نوموړي زیاته کړه
ظاهرا څه ویل کېږي اثر دی، نو خو ظاهره خبره هم دې طرف اشاره کوي. دا اوس نږدې ملاقاتونه چې اشرف غنی را تک نه مخکې زموږ مشران ته لاړل، بیا صدر صاحب د افغانستان راغی، هغې نه بعد بیا هم زموږ خلک لاړل، نو دا یو قسم نوی تعلق شو شوی دی. د اعتماد فضا بحال کول شروع شوي دي. پته به لګي چې دې نه مخکې دا وخت اوس څنګه ځي او په افغانستان کې خپل دننه حالات
کسوم په مجموعی توګه د دوړو هیوادونو کارپوهان خوشبینه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ښه پرمختګ روان دی. خو دوی وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې حل پوري ډېرې مسلې نشي حل کېدی او باید دا مسله په ترجیحي بنیادونو په پام کې ونیول شي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په ډیره اسماعیل خان کې د شمالي وزیرستان کډوال وای دوی اوږد انتظار کوي خو مرستې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی وای پولیس ور باندې تشدد کوي او پیسې ترې غواړي. ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویل سهار وختي د ټوکنو ترلاسه کولو لپاره مرکز ته ورځي خو د ټولې ورځې تیرولو باوجود ورته هیڅ خواړه نه ورکول کیږي. د مرستو مرکز منتظمین د کډوالو تورونه ردوي. تفصیل د سیلاب محسود په رپورټ کې اورو.
د گانے گونے دژا گنا د قطبی وزیرستان آغو کا بالیانو دی چکم د خوراکی شیونو د اخستو د پارا د ڈیرا اسماعیل خان رتا کلاچی سٹیڈیم تارا غلی دی دا کبالیون یو شمیر مشکلات گتنیوا کے اوغشتن لاری پدغا اولی سرا پدوکش شامل زن کسون مشال ریجو تا پدارنگ جاغ دلی دی
مونم دای بختور جان شمالی وزیرستان الگ دولا روشی پدغزی ٹوکن نیم خالق تویر کریجی نیم خالق پتی کیجی اگر پا واجہ بندے دا خالق شور شاہابو کو پلیس و آرمی پشروشی دا خالق بندے پا وال پا ٹکاول بریدو کو دا میجا پیل کیو کشی دا غی خالق سرا دا سعی سلوک وشی
امانو من رسول اللہ دا دلاتا چی میج روشی وال خو ٹکن نمیلویجی پلیس و داری پا کتکو مائی پا زرزری پی بندے یو ٹکن خرسیجی دو رشوات خوری خالق سرا دیر زلم جو تایرہ ہوندائی
امانو دراز دائی پیش گئی ایز روغ للی دا یو کاز پا غنم شلون دے پریتو کا پریتا
خبر میں غیر سرکاری تنظیم لواری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ڈل مشر شفقت علی تور وڑلے رنگ جواب وکا
چدا کم چدا ہزار روپے پانی ٹوکن کی داسے اس قسم خبر نشتا دے پا انسانی ہمدردی لگے مونگ تا سٹرکلی دا گونڈ نمی دا طرف ادا دی چتا سرا پولیس سپورٹ نوی آرمی سپورٹ نوی نتاس بس قسم ایکٹیویٹیز نہ کرے مونگ دی تا پرون داویلی چتا سو زمونگ تی خکل انسانیان یہ تا سو زو پولیس شوی یہ تا سو چ کم نینو دردی دلی یہ تا سو دے ٹوکن دا پار اغلی مونگ تا سو لمنن گیٹ پاس درکو نہ سوا اتیا پوری مونگ دی تا گیٹ پاس ور کڑی دی راغلی چ کم دینو دا تقریبا نن خودل تے سحر مت سسلو نیم زر پوری کراؤڈ ولاڑو جی لگ دی ترتیب باندې کینی کنه او دې ته تحصیل وایس راځي هغه رنګ به دوی ته مو سنتیا شي مونږ ته به مو سنتیا شي
دغه کبالانو تجویز وړاندې کا چې د دوی د مشکلاتو واحد حل دا دای چې د خوراکي شیونو مرکزونه زیات کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره د یو شمیر تنظیمونو مشرانو غونډه کړي. په غونډه کې د ښځو حقونو او د هغوی تحفظ په اړه د قوانینو جوړولو پر موضوعاتو خبرې وشوې. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو لپاره د جوړ شوي قانون عملي کړل شي. تفصیل شبیر جان راکوي.
غیر سرکاری تنظیمونو سول سوسائٹی سپورٹ پروگرام خویندو کور اکس فیم او عورت فاؤنڈیشن لخوا په پیښور کې یو غونډه وشوه چې په کې د صوبې د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو د مدني ټولنو غړو وکیلانو او زنانو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکی انیلا تاجک چې د یو غیر سرکاری تنظیم په پیښور کې مشره ده وایي چې د رپورټ تر مخه تیر کال یوازې په خیبر پښتونخوا کې د شپږو شلو نه سیوا زنانه یخ وژلې شوې دي یا هغوی په خپل ځان وژلې دي او دا یو ډېره غټه شمېره ده.
تقریبا 128 نه سیوا زنانه چې دي هغه قتل کړلې شوې دي یا هغه په خپل خودکشي کړې ده. زموږ خیبر پښتونخوا کې خدا اوس هم یو ډېر ټریبل فیګر دي چې 128 خزې مطلب ډیفرنٹ وجونه هغه ولې خدای مکه سوسایډ دین ولې سوسایډ وکړلې شي. زنانه چې کله بهر وزونو معاشره زموږ داسې ټرین شوې ده چې غینه اپریشیټ کوي چې زموږ زنانه د بهري زمونږ ذہن داسې جوړ شوی دی چې جی دا پر پردی زنانه دا د کار لولی روزي یا دا بازار ته ولې راځي نو هغه سيزونه مونږ د خپلې لور خور او مور د پاره خو یو شان سوچ کوو خو د بل لپاره بالکل زمونږ جدا شي.
نو موږ زیاته کړه چې د قانون سازه باوجود هم پښتنو زنانو ته خپل بنیادی د تعلیم او د وراثت حقونه هم نه ورکړل کیږي کم چې دوی ته مذهب ورکړل دي. د غونډه کې ګډون کوونکی وکیل حبیب الحسن چې د بشري حقونو لپاره کار کوي وایي چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلو کې په زنانو د تشدد تشدد مخ په زیاتېدو پیښو هم غټه وجه دوی ته خپل آئینی او قانوني حق نه ورکول دي.
لکه څرنګه چې د پاکستان د اساسي قانون د اوویشتمې مادې د بنیادي حقوقو چپټر کې دا خبره واضح شوې ده چې ښځې به مکمل طور باندې د قومي ژوند یو حصه وي او هغې دپاره بھرپور کوشش کوو چې دغه ماده یقیني کړی شي، په دغې باندې عمل وکړی شي. خو که دا وګورو نو زمونږ حقوق نه دي ورکړی شوي، معاشرې د طرف نه دي ورکړی شوي، د ریاست د طرف نه دي ورکړی شوي، چې د هغې په وجه باندې تشدد واقعات ډېر زیات شوي دي او کم شوي نه دي.
د پام وړ ده چې غونډه کې ګډون کوونکو د عام وګړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کوم حقونه زنانو ته د ملک قانون او خپل مذهب ورکړی دي، که صرف هغه یې هم ورته عملا ورکړل نو تر ډېره حده به په دوی د تشدد پیښو کې هم کمی راشي او د دوی حالت به هم ښه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د غرمې 12 بجې وشوې. لنډ خبرونه له پامې ساحلو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره ماښام له افریقایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندیز اعلان کړی چې په نتیجه کې یې گوادر، کاشغر، اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول کېږي. یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کاربندیز ملاتړ کړی. د پاکستان پوځ داوه کوي چې د پېښور پر سکول د برید په تور 12 مشکوک کسان نیول شوي. تېره ورځ په راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجو ویل چې له ډلې 9 کسان وژل شوي، شپږ په پاکستان او شپږ په افغانستان کې نیول شوي او ټول 20 کسیزه ډله وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له قوله خپاره شوی هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پاکستان له افغان حکومت او ناټو سره په همغږي د افغانستان پر خاوره په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان هم ویلي دي چې افغان ځواکونه یوازې او یوازې په خپل خاوره باندې عملیات کوي او په افغانستان کې د نورو هیوادونو ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکوي. روغتیایي چارواکي وایي په کوټه کې یوه تکلنه ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. په خطر ورځ شوې ده. خو د پولیسو یو مشر عاصم او د ماشومې کورنۍ ویلي پر دغه ماشومې تیری نه دی شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپلو قومندانانو ته له افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. اروپای ټولنې په ختیځ اوکراین کې د سولې تړون په اړه د احتیاط څرګندونه کړې ده. بیګا په برسلس کې د غونډې پر مهال د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې دې مخکې چې پر مسکو د لګیدلو بندیزونو نرمولو په اړه غور وشي، باید په ختیځ اوکراین کې د اوربند درناوی وشي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهیر نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانه د بیلابیلو مکالمو مهم ټکی سدي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کلی کې د پاکستان د سرحدي پولیسو سره نږدې د افغانستان په نازیان سیمه کې په پیښور آرمی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکو نه وسلوال وجلې شوې دي. اداري د دې خبر په تناظر کې وایي چې افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او که په دې ملکونو کې نارامي وي نو لوجه به ټوله منطقه پریشانه وي. نو په داسې صورتحال کې دواړو ملکونو لپکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له یو بل سره ملاتړ وکړي. د ادارې په وینا کسا هم افغانستان د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ جنگ کړی دی، خو تر دې دمه هغه نتیجې نه دي ترلاسه شوي کوم چې پکار وي. او د دې خبرې اظهار د امریکایي خفیه ایجنسی سی آی ای یو پخوانی اهلکار هم کړی دی چې افغانستان راتلونکي کې یو وار بیا د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړی دی شي. اداریا اخر کې لیکي چې ضروری نه ده چې د امریکایي اهلکار دغه تجزیه سموي او د حالاتو په رڼا کې د دې نه انکار هم نشي کېدی. نو پکار دی چې افغان مشروالۍ د دې خبرې ادراک وکړي او دغه رنګ د پاکستان او افغانستان پاکستان حکومتونه په ګډه سره د ترهګری خلاف جنگ کې کامیابی تر لاسه کولو لپاره یو بل سره مرستې جاری وساتي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې دریا پاکستان کې د سرکاري ادارو ورځ پر ورځ خرابېدونکي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پی آی اے د چیرمین لخوا دا اعتراف کول چې د قومي فضایي ادارې خساره د 295 ارب روپو نه اوړېدلې ده. حقیقت کې ډېر د فکر مقام دی او دې سره د سرکاري ادارو د صورتحال پته لګي، ځکه چې پی آی اے یو وخت کې د نړۍ په ګټورو ادارو کې شمارل کېده او اوس یې دا حال دی. ادارې مخکې لیکي چې کله نه ګټورې ادارې په سرکاري ولکه کې ورکړې شوې دي، نو د هغې ورځ نه د دې زوال شروع شوی دی، ځکه چې دلته په سیاسي بنیادونو برتیانې شوي دي او د قابلو خلکو په ځای پکې نالایق خلک په لویو لویو تنخواګانو او مراتو اخیستې شوي دي چې ورسره د ادارې کارکردګي خرابه شوي او خرجات یې زیات شوي دي. او داسې ادارې هم شته چې د هغې ګټه یو طرف ته خو هغه خپلو کارکنانو ته تنخواګانې هم نشي پوره کولی. اداریا خیرې کې لیکي چې حکومت د ځینې دغه رنګ ادارو د نچکاري خبره کړې، خو مخالفه ډلې پیپلز ګوند د دې په لار کې خنډ دی، باید چې د سرکاري ادارو او خزانې بوج ختمولو لپاره داسې فیصلې وشي چې ورسره ادارې هم وچلېږي او حکومت یې د تاوان نه هم خلاص شي. نو دغه لړ کې ډېر په سوچ او احتیاط سره فیصلې کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ایشیا بشری حقوقو کمیشن په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د بلوچستان ملت پال غورزنګ او د پوز لخوا د بلوچستان د ترهګر ګرځولو هڅو موضوع سیړلې. لیکنه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پاکستان ته د تر هغې وسلې نه ورکوي چې د بلوچستان مسله نه وي حل شوی. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي د ترکی حکومت شام کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړي او په اربونو ډالرې لګولې دي، خو د لسګونو زره افغان کډوالو لپاره نه کیمپ شته نه اسانتیاوي او ترکی میشت افغانان تل له هېواده دی سل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د دوانو لیکنه مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د آسیا بشری حقوقو کمیسیون وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یو شمېر هیوادونو سفر وکړ او له نړیوال ټولنې یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د مرستو غوښتنه وکړه. کمیشن په خپله یوه لیکنه کې وایي جنرال شریف لندن ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د برتانیا میشتو بلوڅ بلتون پالو پر ضد د اقدامات وکړي. په دې کسانو کې هیربیار مری هم شامل دی چې د پاکستان چارواکي ورباندې د بلوڅ لیبریشن آرمی په نوم د وسلوالې ډلې مشر تور پوری کوي. د آسیا د بشری حقوقو کمیسیون وایي د جنرال شریف برتانیا ته سفر خي چې د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې دخیل دی. د کمیشن په خبره برتانیا ته دا ډول سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کار وو، خو دا چارې پوځ وس په خپل لاسونو کې اخیستي دي. په پاکستان کې ملت پال بلوچستان له هغه هیواد د جلا کېدو او د خپل حقوقو لپاره سیاسي او وسلواله مبارزه کوي. د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو تور پوری کیږي چې په سلګونه ملت پال بلوچستان یو رکړی پر هغوی تشدد کوي او ای خراب کړل شوی مړی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اچوي. د آسیا د بشری حقوقو کمیشن وایي د پاکستان پوز نړۍ ته د ښکار کول غواړي چې ګواکې د بلوچستانو ملتپاله مبارزه یو ترهګر تحریک دی او دا چې مشران یې ترهګر دي. په دې ډول جنرال راحیل شریف د نړیوالو توجه د مذهبي سغدریزۍ له اصلي ستونزې د بلوچستانو سیکولر تحریک خواته غځوي چې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي پر مخ یوسي او ښه طالبان وژغوري. د آسیا بشری حقوقو کمیشن وایي بلوچستان د پاکستان ریاست د شدید جبر او ظلم کار دی او د دې مسالې یوازینی حل لار داده چې بلوچستان ته د هغوی د خود ارادیت یا پر خپل خاورې او وسایلو د خپل واک او سیاسي ازادۍ حقونه ورکړل شي. کمیسیون پر غربي هیوادونو ټینګار کوي چې د پاکستان پوز ته تر هغو وسلې ورنکړي چې د بلوچستان مسله نوي هواره کړل شوی. د پاکستان پوز د آسیا بشري حقوقو کمیسیون تازه لیکنې په اړه څه ندي ویلي. له استرالیا خبریدونکي د نېشنل ورځپاڼه وایي په تیرو درو کلونو کې د ترکیې حکومت د شام د 1,00,000 کډوالو لپاره څه د پاسه 3 ارب ډالر لګولي دي. دا مهال په ترکیې کې له 2,00,000 زیات شامیان په حکومتي کیمپونو کې اوسي. د ډسمبر په میاشت کې انقری وویل د شام کډوالو ته به شناختي کارډونه ورکړي چې هغوی د روغتیا او تعلیم اسانتیاو ته لاسرسی ولري. خو د شام کډوالو موضوع یوې خواته، په ترکیه کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي اوسي. د نېشنل ورځپاڼه وایي د ترکیه چارواکو او مرستندوی ادارو افغان کډوال بالکل هیر کړی دي. ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې نه د افغان کډوالو لپاره کیمپونه شته او نه هم نورې اسانتیاوي، بلکې افغانان د کډوالو په توګه رجسټر هم نه دي او هر وخت له هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ګڼ افغان کډوال په ترکیه کې په داسې حال کې په ناقانونه توګه اوسي او کار کوي چې په خپل هیواد کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم پوښتنه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو وایي د هیواد په ختیځ برخه کې د اوربند تړون عملي کېدل اسانکار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس په سرخارمنس کې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني مشران پرون د سولې په مذاکراتو کې په یو تړون رسیدل چې د فروری پر 15 نیټه به په شخړه ځپلي سیمه کې اوربند شروع شي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د اوکراین په ختیځ کې د سولې او اوربند پلان په اړه خبرو 14 ساعته دوام وکړ. د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین مشرانو خبرو ته ټوله شپه تر هغه دوام ورکړ چې بلاخره د سولې پلان لاسلیک شو. د راپورونو له مخې د دونیتسک او لوهانسک د بلتون پالو مشرانو چې خپلې سیمې خپلواکي اعلان کړي هم دا پلان لاسلیک کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلتون پالو پر مشرانو فشار راوړ څو دا پلان لاسلیک کړي. متحده ایالاتو د اوکراین د سولې د خبرو په برخه کې د جرمني او فرانسې هڅستایلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویکتوریا نولاند د دې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will be
موک پکلا کده دی توافق هر کلای کو موک ټول هلمنیو چې د یک شنبه د نیمه شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربند له نافذېدو سره سم به د دې موافقه تطبیق هم پیل شي.
د
اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وویل چې د اوربند عملی کول خای ډیر ستونزمن کار وی او ډیر وخت غواړي. پوروشنکو ټینګار وکړ چې د سولې د موافقې سند د هغو سیمو خود مختاری ته چې د بلتون پالو په ولکه کې دی جواز نه ورکوي. د پوروشنکو دا څرګندونه د روسیې وروستۍ غوښتنې ته چې په اوکراین کې د فدرالي نظام غوښتنه کړې ده مستقیمه اشاره وه. په نوې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپلو تجهیزاتو، اجیرو، سرتیرو او پوځي وسایتو سره د اوکراین له خاورې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له خپل اوکراینی سیال سره یې کتنه کړې او ورته ویلي دي چې د توافق ته د رسیدو له کبله دی ډیر خوشاله دی. خو ښاغلي پوتین یادونه وکړه چې د اوکراین سیاسي بحران باید په رښتیا حل شي.
Ещё раз хочу призвать обе конфликтующие стороны.
اجازه راکړئ چې یو ځل بیا د بحران له دوړو خکېلو اړخونو وغوړم چې د وینو به حل ډیر ژر پاتې ورسوي او د یوګد محالي رښتینی سیاسي حل پر لور وخوځيږي. د اوکراین په اړه پرونی موافقه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې د هغې موافقې ځای نیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په اړه پریکړې عملی نشوي او جګړو دوام وکړ. په دې جګړو کې سلګونه ملکی وګړي او اوکرایني سرتیري ووژل شول. د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې چې د اوکراین بحران پیل شوی 15,350 کسان وژل شوي او زرګونه نور د جګړې په سیمو کې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکایي ځواکونو یو لوړ پوړی کمانډان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په همدې حال کې یو جګ پوړی امریکایي سینیټر ولسمشر باراک اوباما ته خبرداري ورکړي چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په ایستلو کې د هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان وایي په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهالویش امریکایي قماندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سند پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهالویش چې د حمله تړ کوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وتلو او د وخت ټاکلو ته لار پرانیزي.
The options I presented to my chain of command were several options.
بهغه طرحګه چې مخبل قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پاوز د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډیر بریالي دي خو د بهرنۍ ځواکونو په وسنې شمیره کې دا د دوی لومړی ځل دی.
levels that were at
پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال لسو اوړي د روان کال تر پایه 15,000 تر راښکته کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مڼې یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل که د عراق له درسونو څخه زده کړه شوې وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غواړي ختم نه شي. د زیاته کړه چې متحد ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش پرېنږدي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستانه د 2018 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه. په دې وروستیو کې د سپینې مڼې د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهالویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وایي د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخه ونیسي.
په اینده کې په افغانستان کې د ثباتي دوام کې د ثبات خلا رامنځته شي په اساس کې امکان دی چې داعش په افغانستان کې نوښت پیدا کړي او په افغانستان کې نوې ځالې جوړې کړي. ځکه دا اندېښنې دي چې د نن په امریکا کې په واشنگتن کې دغه بحث زیات پورت شوی دی، هم په د نن په حکومت کې، په کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې چې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداری ورکړ چې د عراق سهوه د په افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیری وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواښ به یې د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجه وي.
دا مشال ریډیو ده. د پکتیا ولایت مدني ټولنې غړي د یاد ولایت لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې غوښتنه کوي. دی وایي چې افغان حکومت او نورې مرستندویه ادارې د دې آثارو او تاریخي ځایونو رغونې او ساتنې ته چې زرګونه کاله لرغون توب لري توجه ونه کړي نو ښایي د دې لرغونو ځایونو او توکیو ډېره برخه به له منځه لاړه شي. تفصیل د نجیب الله لوخیر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت او نورو مرستندویه مؤسساتو په یاد ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. لیکوال او شاعر دین محمد درویش وویل چې د پکتیا د تاریخي آثارو رغونې او ساتنې ته نه حکومت، نه قومونو او نه هم د یونسکو په ګډون نورو مرستندویه بنسټونو پاملرنه کړې ده. دلارغون پوهان لنده د پکتیا په مرکز او ولسوالی کې تر اویا او پوری لرغونی ځایونه او آثار تاریخی ارزښت لري او په رسمي ډول د تاریخي آبیداتو د ادارې لور ثبت او راجستر شوی دي. په دې آثارو کې د ګردیز بالاحصار او د مرزکی خزانه هغه تاریخي ځایونه دي چې د سیمې د هیوادونو په کچه د ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. د ګردیز بالاحصار کلا د خار پزړه کې په یوه لوړه خاورینه غونډۍ باندې د ځینو روایتو پر بنسټ 903 شپېته کال وړاندې آباده شوی. د پکتیا د راډیو تلویزیون مشر عاشق الله اخلاصیار وایي چې که بالاحصار ورغول شي نو بالاحصار نه یوازې تاریخي ارزښت لري بلکې د ازای د تفریح لپاره هم ډیر ګټور دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ادارې مشر محمد شفا مشفق وایي چې د دوی اداره په دې هڅه کې ده چې په پکتیا کې تاریخي ځایونه او آثار تثبیت او وروسته د ساتنې او رغونې لپاره اړوندو ادارو ته په رسمي ډول معلومات ورکړي.
هغه سیمې چې تر اوسه زموږ نه پاتې دي او په شمار کې زموږ سره نه دي راغلي یا موږ ته نه دي معلومي، د دې لپاره موږ ولسوالیو ته سیمو ته سفرونه کوو تر څو دا په ګوته کړو. په شمار کې او بیا د تاریخي سیمو د ثبت کې چې هغه په وزارت کې ثبت کیږي یا په نړیوالو میراثونو کې ثبت کیږي د ثبت کوشش یې وکړو.
یاد دیوی په پکتیا ولایت کې موشکه او دکی د مرزکی خزانه د بالاحصار کلا کولالگو چشمه ایماران د غرغوری سیمه په بنوزوی کې د یادګار حضرت علی سیمه، په زازوی کې د زکریا پیغمبر زیارت، د تیری په سیمه کې کوترخانه چې په تیر وختونو کې به د کوترو څخه د پوستې او پیغامونو په لیږلو کې استفاده کېده، په ګردیز کې د نامتو دینی او فقهي عالم شاه ابوالحسن خرقانی زیارت او نور ځایونه داسې دي چې ساتنې او رغونې ته یې هیڅ کار او لږه پاملرنه هم نه ده شوې. نجیب الالخیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه په فکر کې بدلون راغلی. په دې ورسیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر اسد ادورانی په امریکه کې منلې ده چې کېدی شي پاکستان په هغه هیواد کې د اسامه بن لادن له موجود کې خبر وو. اسد ادورانی دا خبره لال جزیره ټلویزیون سره د یوې مرکې پر مهال کړې. واشنگتن پوسټ د مرکې پر اساس رپورټ جوړ کړی چې مهمه برخه له کولایا زورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې په پاکستان کې د 2011 کال په مئی میاشت کې د اسامه بن لادن وژنې وروسته دا یو ښکاره حقیقت وو چې دغه هیواد ځینې ریاستي عناصرو ته د اسامه د موجودګۍ په اړه معلومات وو. خو د ورځپاڼې په خبره له هغې مودې راهیسې د پاکستان حکومت او فوج په څرګنده د دې خبرو تردید کولو چې اسامه ته یې پناه ورکړې وه. په 2011 کال کې د اسامه په پټنځای د امریکا برید ټول حیران کړل چې د دغه هیواد سپکاوی هم وشو. په 2013 کال کې د افټاباد کمیشن رپورټ کې پر حکومت او فوج د اجتماعي ناکامۍ او نااهلۍ تور پورې کړل شو، خو په دې کې نور څه نه وو. خو دغه نظریه د ورځپاڼې په خبره بدله شوه. په دې رسو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی یو پخوانی مشر اسد دورانی له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې منلي چې کېدی شي خفیه ادارې آی ایس آی ته د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د الجزیره ټلویزیون پروګرام هیډ ټو هیډ کوربا مهدی حسن د آی ایس آی له پخوانی مشر اسد دورانی نه پوښتنه کړي چې دا څنګه ممکنه ده چې استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه معلومات نه وو. د دې پوښتنې په جواب کې اسد دورانی وویل کېدی شي آی ایس آی ته معلومه وه او د سم وخت انتظار یې کولو چې د اسامه بن لادن د پټنځای خبره ښکاره کړي. اسد دورانی زیاته کړه کچې تاسو سره اسامه بن لادن وي نو د دې په بدل کې به څه سودا هم کول وو. داسې نه ده چې په اسانۍ سره اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي. ورسپانه لیکي دا خبره ممکنه ده چې په سیمه کې د پردو شاته په پیچلي جنگ کې اسامه بن لادن د سودا لپاره استعمال کېدو او امریکا غوښتل چې په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړي. د ورسپانه په خبره دا رښتیا ده چې آی ایس آی په ځینو وختونو کې دوه مخیزه لوبه کوله او داسې باور کېږي چې د طالبانو د جوړولو او د هند پر ضد د اسلامي ډلو مرستې کوله. ورسپانه زیاتوي چې تیر کال د نیویارک ټایمز ورسپانه خبریالي کارلو ټاګال ادعا کړې وه چې په آی ایس آی کې دننه د اسامه بن لادن لپاره ځانګړي څانګه جوړه کړل شوې وه. ورسپانه د ګال په حواله په مقاله کې لیکي چې د آی ایس آی دغه سانګې په آزاد توګه کار کاو. د ځانګړي سانګې افسر چاته جواب دی نو او په خپل یې فیصله کولی، خو د پاکستان استخباراتي ادارې دا خبره رد کړې وه. ورسپانه لیکي که څه هم د دې خبرې تصدیق کول ګران دي، خو د اسد دورانی انکشاف ډېرې پوښتنې راپورته کړي. ورسپانه لیکي چې اسد دورانی په خپلو خبرو کې د افټاباد کمیشن د رپورټ په حواله وایي چې کېدی شي نااهلي د سیاسي وجوهاتو له وجې شوې وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وګولایاس. په دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي عائشه صدیقی لیکنه خبره شوې. نوموړي پوښتنه کوي چې آیا په پاکستان کې د سخت دریځ په خبرولو کې یوازې سعودي عرب مهم رول لوبوي او کنه وسلوالو ته د مالی مرستو رسولو نورې سرچینې هم شته. لیکوال وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوازې د مدرسو نه بلکې په ټولنیز توګه باید په شخصي سیکټر کې د فعالو ټولو تعلیمي ادارو رسمي څارنه وشي. عبدالحی کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې عائشه صدیقه دا مقاله په اصل کې د پاکستان او سعودي عرب د هغو بیانونو په رڼا کې لیکلې چې په روانه اونۍ کې د یو بل په جواب کې جاري کړي وو. لومړی سعودي عرب د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې دا تاثر غلط دی چې ګواکې په پاکستان کې انتها پسندي خورولو په خاطر دغه هیواد مدرسو، جماعتونو یا نورو ادارو ته پیسې ورکوي. په بیان کې راغلي وو چې هر چا ته چې پیسې ورکړي نو د پاکستان حکومت سره تماس نیولی. خو بیا د سیشنبه پر ورځ پاکستان یو جوابي بیان جاری کړی چې پکې د سعودي عرب له پاکستان سره اقتصادي مرستو ساینه سوي وه، خو البته په ډیپلوماټیک توګه ویلی وو چې دغه هیواد اوس د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر هر فرد او ادارې ته د ترلاسه کېدونکو پیسو په سختي سره څارنه کوي. همدغه بیانونو ته په پام سره عائشه صدیقه په خپل مقاله کې وایي چې بل اخره د سعودي عرب په پاکستان کې د کردار په حواله د دې هیواد وګړي یا خو له خبره وشتل یا بیا دومره توان او موکا ومندله چې د دواړو ملکونو زاړه تعلقات تر پښتنې لاندې راولي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې ولی ناڅاپه د سعودي عرب د کردار پاړه دغه شور شرابه شروع سوا. په جواب کې وایي چې ممکنه ده په پاکستان کې څوک داسې وي چې فکر یې کړی وي چې د سعودي عرب تیل په ختمېدو تي نو شایي دا هیواد نور د پاکستان مالي مرستو توان ونه لري، یا بیا بل وجه کېدای سي دا وي چې اوس چې فوج غواړي ترګر ختم کړي نو شایي خلکو ته د داسې خبرو کولو موقع په لاس ورغلی وي. ډاکټر عائشه صدیقه بل پوښتنه دا راپورته کوي چې آیا یوازې سعودي عرب مجرم دی او کنه قطر، متحده عرب امارات او جنوبي افریقا هم ده؟ د دې په خبره د خلیجی هیوادونو واکداران په جنوبی پنجاب کې لوی لوی ځایونه لري چرته چې دوی له مرغان واخلي تر انسانان پوري د ټولو شکار کوي. له دې وروسته عائشه صدیقه کاشي چې کله یو خوندي وسلوالې ډلې سره خبرې وکړه سي نو درته وبوایي چې کراچي د مالی مرستو تر ټولو مهمه سرچینه ده او له هغه وروسته لاهور، فیصل آباد، ګوجرانوالا او سیالکوټ ښارونه دي. دا شان دا وایي د پاکستان د مځکو قابضین هم د مختلفو وسلوالو ډلو مرسته کوي. د دې په خبره نه یوازې لوی شمیر پیسې له رسمي لارو راځي بلکې ملایان هم له ځان سره راوړي. له دې وروسته عائشه صدیقه بیا د ترګري د مخنیوي په لړ کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه خبره کوي. دا وایي چې د مدرسو بندولو په حق کې نه ده، خو باید په شخصي څانګه کې د چلیدونکو انګریزي تعلیمي نظام هم رسمي څارنه وشي او منظم کړل شي. د دې وجه عائشه صدیقه دا یادوي چې وسلوال اوس په انګریزي تعلیمي ادارو هم ننوتې دي. دا زیاتوی خبره دا نه ده چې ګواکې په مدرسو کې انګریزي نه ورښودل کیږي یا هلته نصاب نسته، بلکې د دې په خبره ستونزه زده کوونکو ته د سبق ورښودلو په طریقه کې ده. د ډاکټر عائشې په وینا بل ستونزه دا ده چې مدرسې په خپل هم چندې راټولوي چې د خرچ هیڅ حساب کتاب نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پا منزنه سپا شپک سایویش، پا لندو سپو 2013 دیار لزرا 1500 پینزه لزرا 1500 او 1300 کلو هرد ساوری دلشه.
په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم عورت فاونډیشن وایي تیر کال په ټول هیواد کې هر ورځ اوسطن 19 ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو پیښو ښکار شوې دي. عورت فاونډیشن تیر ورځ د ښځو کامی ورځې په مناسبت په خپل رپورټ کې وویل پر ښځو د تشدد زیاتې پیښې په پنجاب کې کیږي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
پاکستان کې د زنانو حقوقونو او خیر ښېګړې لپاره کارکونکو ادارې وایي د پاکستان د ښځو کامی ورځ لمانځل دا غوښتنه کوي چې په ښځو د تشدد د خاتمې او د هغوی د حقوقو په اړه د خلکو کې آگاهي پیدا کړي شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن مینیجر آسم ملک اوویل چې د دې د ادارې د کلنی رپورټ تر مخه پاکستان کې کال 2014 کې هر ورځ شپږ زنانه تښتول شوي، څلور د زیاتې ښکار شوي، درې خودکشي کړي او شپږ وژل شوي دي. د په وینا چې په ښځو د تشدد خلاف د لږې ډېرې اغاهله بچی د دې کیسونو د اعداد شمار مخې ته راغلي دي، خو که اصل شمیرو کتل شي نو دا په لکونو کې وي. د نوموړي په وینا چې داسې کیسونو مخنیوي لپاره د ټولو سیات د اغاهې ضرورت دی.
د دې کیسې کم دي تقریبا چې موږ کم کیسونه چې د کمره په کړی دي یاد کوم لزر نه زیات چې د ګڼش پر تر چې کم دي وزر نه زیات په پنجاب کې دی. د هغه د پسته چې کم دي د سن نمبر دې تقریبا چې نیم زر کیسونه رپورټ شوی دي. ورسره ورسره چې کم دي د خیبر پختونخوا او د بلوچستان نمبر راځي چې کوم قبایل دي. نو تاسو دلچسپ خبر ده چې صرف نه کیسونه چې کوم دي اپ ټول کال کې رپورٹ شوی دي. دې مطلب دا نه دی چې الته کې داسې واقعیات یا داسې کیسونه چې کوم دي هغه کم کیږي، خو د نوازي هغه چې الته کې د دغه رپورٹینګ کم کیږي یا داسې کیسونه چې کوم دي اکثر کم مخ په وړاندې راځي.
د عورت فاونډیشن کلنی رپورٹ په وینا چې پنجاب صوبې کې خطرناک حد پورې زنانه د انفرادي او اجتماعي زیاتې ښکار شوې دي. چشمیری سده پاسه سوار لسوه دي او داشن خودکشان هم پنجاب صوبې کې زیات شوې دي. د غیرت په نوم وجنه کې خیبر پختونخوا کې شپېته زنانه وژل شوې دي او یو سل شپږ زنانو خیبر پختونخوا کې خودکشان کړې دي. په زنانو د تشدد د خاتمې په اړه د خویندو کور انیلا تاجک وایي چې دوی د نورو ادارو په مرسته دا کوشش کوي چې د ښځو د حقونو او تشدد خاتمې په اړه خلکو کې آگاهي پیدا کړي. د نوموړي په وینا چې پاکستان کې د زنانو د حقونو تحفظ او هغوی خلاف د تشدد مخنیوي لپاره قوانین شته، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د هغې نفاس عملي کړی شي.
چې چېرته امپلیمنټیشن نه کیږي نو هلته نور هم ډېر زیات قانونونه جوړ شي نو په هغې کې د یوې طبقې هیڅ قسمه حفاظت نه شي کېدلی څو پورې چې قانون اپلای کیږي نه. د ښځو اتحاد په حق لایو دا خبره هم دا چې اغه ته د خپل حقوق او حواله سره ډیر زیات آگاهی هم نشتا کم چې ضرورت ته چوتې خو یوازې خزو تنا پکار دي چې مونږ په خپل نارینو باندې هم یو داسې کمپین او چلو چې اغه ته هم آگاهی وشي چې د خزي څه حقوق دي آیا زمونږ په مذهب په اسلام کې انساني داغي څه حقوق دي یا زمونږ د پاکستان په قانون کې داغي څه حقوق دي
یاد دی وی هر کال پاکستان په شمول غونډه نړۍ کې د 25 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې د زنانو د تشدد خلاف د شپاړس ورځو کمپین هم وی چې مقصد یې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو خاتمه کول وی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا و رابیا اکرم خان. په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال او بنو سیدونکو د راروان کرکټ ورلد کپ لپاره په انتظار دی او دوی کم نظر لري. د عمر دراز وزیر د یو څو کسانو سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته وښیو.
امون عمر اجوالی خان د شمالی وزیرستان اوسیدونکی یم. د میج انتظار دی چې کله او شریکیږي او میج ډېر په انټرسټینګ سره دغه ورلد کپ غسی د پاکستان او د انډیا ډېر سخت مقابله وي. پاکستان بیټینګ لاین ان شاء الله مضبوط دی خو انډیا د همزاریونه زمند دی. پته ولګی چې پاکستان او د انډیا نه مشتفه تر حاصلوي. آی ڈی پیز دولا بانی کې اوسیږي ډېر تنگ دی. یقینا د تا څه لبه څه موقع نشته چې د خپل مقصد تایب کوږي او د ورلد کپ چې دا د میج ډېر انتظار دا
میش پاکستان ټیم ډېر خوښ مند آی چې دا سرنګ یا دا میر د پاکستان نه پیرا پیرا تا وګو دا پاکستان ته میش برپور دا وګونه کوي او چې سرنګ یې میر دا خوښ تا چې میش پاکستان ټیم چې سرنګ یې بار شي چې په خپل کوشش یو کې خیر دا بوي کی
میر پاکستان په بارے شه بالکل سن شو ځکه چې بیت بوره ټیم دا ویرات بورنه کوشي و مو فیورټ ټیم چې دا افریقا او نیوزیلینڈ دی ہونے نا میٹ پاکستان پر آر ٹیم دا ہو دو چے پاکستان میچ جیت کو وہ خاص کر دی انڈیا او پاکستان چے ٹیم میچ تا بے تبری سر انتظار دے من میچ خوشی او میر رپو سن دا کہ دے فکس نشی میچ بچ فکس نی پاکستان او ٹیم دا خوشتا ٹولے خال کے دا خوشتا
میش کو ڈیرا سخت تا کو دے سایہ پری دی نہ دو کر کر دا گیسا بے تکو میز پدس دا کا ویلوڑی چرائی پاس ٹیم دا پاکستان ٹیم تا ہاؤس الاور کوی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے